هشت از همکارم نوریاس نوری به استدیو اومده و با برنامه بعدی با شما است. نوریاس جان خیر اخلاص.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشي. یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غرض په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او د غرض ژوند په شیبو کې مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان د خبرونه وړاندې کوي.
داخل شوی د چل کابل یو جک پوړ پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. او په بهرنیو خبرونو کې باوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد یو پیلوټ له القاعده سره د تړاو په تور نیولی دی. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوې ده چې له کابله یو جګ پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوي د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازیو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو ایتو ټک باصلاحیت چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډوني اصلاحات یې انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې. او اشرف غني ویل چې کابل ته د دولتي هیات تر راته ګروسته به پر هغو لارو چارو غور شي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول وروسته او سږکال نږدې لس میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د څلورویشت زره حاجیانو وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تیر کال د یوه حاجي د حج لګښت 2500 امریکایي ډالر او روان کال دغه مصرف 2450 ډالرو ته راټیټ شوی دی. حاجیان د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکې سکل چارتر کړي دي ورسول شول. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر و اتول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ ماسکاو ته ولاړ. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي لزنګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکاو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 15% لګښت به د روسي لوري په غاړه وي. د دې دون لمخه با یو روسی صنعتي کمپنۍ د 25 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کیږي ل دې سره به افغانستان د وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارټمان ودان کړي. او دا هم سیمه ای زونړی وال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شایبه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه یې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغه سخت دریځو ته یې مالی مرستې ورکړي چې په مې میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستاني چارواکي ویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالی ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځ یې چې په دې حمله کې یې لاس درلود لمسولی او د هغوی افکار هم مینځلي دي. دغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې دی هلک په تگزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14مه یو ساعت جوړ کړی و او په سبا یې په ښوونځي کې خپلو استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بام دی نو پولیس یې وروبلل او پولیسو هلک بندي کړ. د امریکا د مسلمان ټولنې پر پولیس او د خوانځي پر چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر اوباما تیره ورځ دې هلک ته بلنه ورکړه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورشي او وویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغېزمن شي چې ده د ساینس په برخه کې هغه سیاحته کړې ده چې له داسې هڅو سره امریکا غوړېږي. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریا کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ماسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د هوارۍ لپاره او په سوریا کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم. ټول مهمو شریکان سره په دې اړه او نور مربوط موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره تیر ورځ خبرې وکړې او دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دریم ځل دی چې ورسره غږیږم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیه د بشیر الاسد ملاتړ ته دوام ورکوي چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغېزمن کیږي. البته که چیرې موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو.
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې دا سخکاری چې د سوری د سمندرغاړې ښار لازقیه پاوی ډګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او خای پوځیان ښکته کړي وي. دغو راپورونو په واشنگټن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوری ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنچي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بانکی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بل لور ته تیره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګری پولیسو په ځواب کې د مرچو سپرې او اوښکې بهونکی ګاز پر هغو استعمال کړ. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو هم د بی بی سي جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نیو بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیسک او لوهانس سیمو کې د روس پلوه بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې وکړي چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه محلي انتخابات ترسره کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. د مینسک د موافقې له مخې سیمه ییز انتخابات باید په ټولو سیمو کې چې د اوکراین لخوا د اکتوبر 15مه ټاکل شوې ترسره شي. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل چې دغه خطرناک او غیر مسؤلانه پرېکړه له موږ د قوي او یوه هماهنګ غبرګون خود غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د چیلي د سمندر غاړو کې وي زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 ثبت شوی او جنوبي امریکایي ولرزوله د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. تر اوسه د دغه زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د راپورونو له مخې دغه زلزلې د چیلي په پلازمینه سنتیاګو کې ودانۍ ولرزولې او خلک یې واټونو ته راوایستل. دا تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که چیرې دا خبرونه مو ټول نه وي اورېدلي، بیا یې هم کولی شئ چې واورئ او همې ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. البته د پاتې آدرس مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د افغانستان د ستونزو او دغه راز په دې هېواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسئله راپورته کړي.
خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
په کونړ کې اکثره ځوانان وایي بیکاری دې ته اړ ایستلې چې له هیواد بهر سفر وکړي. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي په سلو کې اتیا هغه کسان چې دوی ته مراجعه کوي او پاسپورت اخلي ځوانان دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي، خو دا به هم واوري چې د پکتیا د ژورنالیستانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو د دعا په مراسمو کې د ازادۍ ادارو د پخواني کارکوونکي جانقا الکوزي مړینه د ژورنالیزم د کورنۍ لپاره یوه ځای او بلله، او وی ویل چې هڅه کوي چې په پکتیا کې یو واټ د په نوم ونوموي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعای ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او بل ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. یو شمېر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې به د افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسأله هم راپورته کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو پر اسلام آباد د تور لګولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډو کې د حکومت اجرائی رئیس عبدالله ګډون کوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرائی رئیس عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتونو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرائی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه راځم فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بل خصوص دا داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او دا په خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه وو چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې شنه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشخیشي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د ځل افغان پلاوی د افغانستان د ستونزو او په د هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د حکومت اجرائی رئیس عبدالله زی وړاندې په خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هوالي ورستي پرمختګونه به د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو کې تمکیګ و، خو مخکې له دې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له هڅو واوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. دا لیکنه امریکایي څېړونکي اډوارډ کارکارن لیکلی او په پایل کې وایي دا اسانه ده چې وګورو په افغانستان کې زموږ هڅې یوازې د رسوایۍ نه بلکې د ناورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو مهال له دې هېواده د شوروي د ایستلو لپاره سختې هڅې وکړې، خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلود چې د شوروي له وتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوځ او بنسټپالو اسلامي جنګیالیو ترمنځ قوي اړیکې رامنځته شي، څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موږ پسې راغلل. دا هڅې همدارنګه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شوې. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه وه، نو موږ د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله، خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا ځل د القاعده شبکې او طالبانو د له منځه وړلو لپاره وه، خو دا ځل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلود چې له دې وروسته به څه کوو. د لیکنې لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقداماتو وکړ. د لنډمهاله اقداماتو وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومت یې ورانوونکی اغېز درلود. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان درېمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیان نه دي. د هغه هیواد چې یو مهال په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهور و. لیکوال لیکي که چیرې موږ د خپلو پوځي لګښتونو لسمه برخه په پراختیایي چارو لګولې وای، دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. د ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتیدونکو همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ورسپانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ له لارې راکړه ورکړه کړې او د خپلو شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپلو کې د یو بل ترڅنګ په سوله ییزه توګه اوسېدلې. په لیکنه کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوې او همدارنګه یې په افغانستان کې د هندوستان پراختیایي مرستو ته اشاره کړې. د لیکنې په یوې برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې رانقل شوې چې خپل هندي سیال پرناب مکرجي ته یې ویلي، موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زرګونو مزو او میلیونونو خاطرو سره تړلي یو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا هیواد توانېدلی دی چې د اوزون د قشر د ساتلو لپاره د مضره موادو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي. د دې ادارې چارواکي دا څرګندونې پرون د اوزون د ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وکړې. دوی دا هم وویل د ګمرکاتو په همکارۍ هیواد ته د ډیرو مضره ګازونو د واردولو مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اوزون د لایې د خطر د مخنیوي هڅې د ځمکې د کورې د تودېدو سبب شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د اوزون قشر چې د مضر موجوداتو پر وړاندې دفاعي فعالیت کوي تخریب شوی و، خو د افغانستان په ګډون د نړیوالو متخصصینو د هڅو په نتیجه کې بیرته رغېدلې ده. د دې ادارې مرستیال غلام محمد نیکزاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اوزون د لایې د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل، د کلورو فلورو د کاربن ګازونه د اوزون د لایې د تخریب سبب شوي وو، خو افغانستان هڅه وکړه او د دې موادو واردول یې منع کړل.
کوم مواد چې د اوزون د لایې د تخریبولو د مخنیوي لپاره کاریږي د ځمکې کره یو اندازه توده کړې ده. اوس متخصصین هڅې کوي چې د دې مواد بدیل پیدا کړي چې د اوزون لایه هم خوندي وساتي او ځمکه هم توده نه کړي.
د دې ادارې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوزون یوه طبیعي پیړه پرده ده چې له 500 کیلومترو څخه نیولې تر 600 کیلومترو پورې د ځمکې پر سطح خپره ده او ژوندي موجودات د لمر له مضرو وړانګو څخه خوندي ساتي. څو کاله د مخه ساینس پوهانو د څېړنو په نتیجه کې وموندله چې د اوزون لایه کمزوري او یا سوری شوې ده چې دې خبر د خلکو اندېښنې پیدا کړې، خو د نړۍ متخصصینو د دې خطر د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې او مونتریال او ویانا کنوانسیونونه یې جوړ کړل. افغانستان په 2004 میلادي کال کې د دې کنوانسیونونو غړی شو. د راپورونو له مخې د کلورو او فلورو کاربن ګازونه اکثر د یخچالونو، ایر کنډیشنونو او د اسفنج جوړولو په صنعت کې کاریږي. دا مواد د پوستکي د سرطان او د سترګو د ناروغیو سبب کیږي او د بدن دفاعي توان کمزوري کوي. همدارنګه د کاروندو پر فصلونه هم ناوړه اثر پریباسي. کارپوهان پر کورنیو تاکید کوي چې د ژمي په موسم کې د کوټو د تودولو لپاره له مضر موادو څخه کار نه اخلي. د دې کارپوهانو له جملې شهلا متین آزادی راډیو ته وویل،
شهروندای ما متاسفانه اکثریتشان
زمان اکثر خریان یاده چه معلوماتی کم دی او یاده چه اقتصادی وضع خنده دا کوټو د تودول لپاره له مضر مواد څخه کار اخلي چې دا کار د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي.
د چاپیریال ساتنې اداره له خلکو غواړي چې د ورځې له پلوه د پلمر کې د ګرځېدو پر مهال د لمر ضد کریمونه، عینکې او سپین کالي وکاروي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو واورئ.
نور به د جنا قال کوزی غوانوري د دې پروګرام یو چلون کيو چې دوه ورځې مخکې وفات شو. د جنا قال کوزی د فاتحه پرون په ګردیز کې واخیستل شو. د پکتیا پرس کلب ژورنالیستانو خپلواک ټولنې، پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی او اطلاعات و فرهنګ ریاست د هغه روح ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هڅه وکړي چې په پکتیا کې یو واټ هم د الکوزي په نوم ونوموي. داود تپان پرې رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز ګردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناکا الکوزي فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندولو تر څنګ یې د فاتحې مراسم ترسره کړل.
د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات و فرهنګ د ریاست امداډول دی پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوی دی.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې، پکتیا پوهنتون، ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات و فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقا الکوزي د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډېره حس کیږي او څوک به ونشي کولی په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کار کوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډېره خپل ځورېدلي ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته یې د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې، د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدنی ټولنو او ژورنالیستانو د فاتحې مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو تر څنګ د پکتیا له اطلاعات و فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقال الکوزي په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعات و فرهنګ رئیس شفا مشفق ومنله او ژمنه یې وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ور واغوندي.
پکتیا اطلاعات و فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جاناقا الکوزي په نوم باندې یو واټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقا الکوزي د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقا الکوزي واټ په نومولو کې د عاجل اقدام تر څنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې ځوانان وایي بیکاری او نام نه دوی ته دې ته اړ ایستلي چې له هېواده بهر وتلو ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم وایي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورټ اخیستونکي ځوانان دي. روحلا انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د پاسپورت مسولین وایي هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان د دې لپاره ورزي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ پامنی قومندانۍ کې د پاسپورت امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پوخا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورت اخستلو دپاره ورتل چې څوک په ناروغو او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخیستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. خو دا معلومه نه ده خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیری او زنانه او دا خلک تقریبا کم دي. یعنی 80% ځوانان مونږ راځي او 30% دا نور.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی لا راغلی راته نه دی. موږ دا ماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغه. موږ دا هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو. د لرو ولسوالیو نه راځي، د ولایتونو نه راځي، د کونړیان دي، په ولایتونو کې اوسېږي. نو موږ څلوېښت شپېتو پورې 500 پورې موږ د ورځې خلاص کړي. په عواید اضافه کېږي څونه چې خلک ډېرې کې 5015 د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زمانو عبدالقیوم دی د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته نه دغه شته بار بار ته لاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته دا امنیت شته هېڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم. پنځه شپږ میاشته وشو زما د بېروزګاره ګرځم. هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار وتیږي چې لاړ شو.
اتاولا چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاری او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته ګزاره ګرانه ده.
یورپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلی یم او پاسپورټ اخلم نو دېنه پیسته بیا به جلال آباد ته یا کابل ته دا ځینه پیسته کوم. نو تلیم دی تره زامن هم تللی دی، ترور زامن هم تللی دی، ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تګ په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیوه. له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شوي دي او پیره تللي وو. کوم مشکلات کوم د سخت او کوم وال ټکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په باډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ورسره موږ په خپل لیدلي دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی وو؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا. بیا شیراز ته را ریپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کم دی اته ورځې جیل راکو بیا ایرات ته را ریپورټ کړو.
دی وایي په دې ښه پوهېږي چې په لاره کې وهل ټکول د کښتیو او اوختل په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته. خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوې وای نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي، له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله، خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او د غراز د طالبانو په مشرتابه کې د نویو بدلونونو او د افغانستان د سولې د پروسې پر روسي د اغیزو په اړه هم یو تحلیل راپور لرو. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د نورستان د ستونزو د څېړلو لپاره یو باصلاحیت پلاوی هغه ولایت ته لیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټول 24,000 افغان حاجیان تر ټاکلي جدول مخکې سعودي عربستان ته ورسېدل. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری ماسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې روسي سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅول. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ له القاعده شبکې سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته چې د کمپیوټر له پرزو یو ساعت جوړ کړی سپینې ماڼۍ ته د وتلو بلنه ورکړې ده. روسیې وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې د دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سنمنچي ویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. او د چیلي په سمندر غاړو کې د ریختر په اندازه 3.3 درجې زلزلې د سونامي خطر زیات کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ چې ویلولی پته مو د ازادي راډیو .org. یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د طالبانو پخواني مشر ملا محمد د پخواني مشر ورور او زوی د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی چې د دوی په وینا ښایي دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او یو راپور راستولی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سهشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی وه د جولای 1 نېټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همدارس د ملا عمر تمړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شو چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړینو بلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیا ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي. نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي، ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي، ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو. خو دا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر دی نو ابو العباس دی، ابو العباس وخت هم خبرې ترې کولې، هغه خبرونه تر په حق کې دي. زما دا خیال دی چې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څو خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلاده کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېدل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کدا ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلق او هیڅ سرحدونه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره د دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کم تصمیم نشي دا عملی کی، دا په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبي او بشري حق دی.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې چې د دوم فصل د اطفاو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه امداد ازادي موضوع ده چې درې سلوي اختمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخه تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق ده د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی کله د ازادي نه اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامی حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامی او بردګي و په دنیا کې، الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره به دوسی. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په پورستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدل، د مستعمره موضوع مطرح کېدل، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډیره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي کنه، دغه ته بشپړه توجه لري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې ادب اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه ترجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړ شي چې هغه هم په خپل خوخه باندې ترسره کړي دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور و پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صافی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي نو دغه معنی پیدا کول دغه په منځ کې خند کېدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي هغه کار چې زړه غواړي تر سره کړي هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کړي هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي نه بل سوګ ورته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي کچېره په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم
بیا می اسوی
دزړه بهر تزي.
د مینی سوز او ګداس په دغه پر کیفه شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ، د ستار غمجن غږ، د تبلی سور شوی انداز، خشیر او د ښکلی غږ خواږه سره یوځای شي، نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کړي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي، بیا د دیرو بانډارونه ګرمیږي، بیا ځوانان سر راټولېدا ترابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمه ییز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي. نننې خبرونه کې پر سیمه ایز موسیقي، دغه موسیقي پر اوج او په دې ورسوي کې د مینوالو پر کمښت غږیږي. راځي وګمیر شدي ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمه ایز موسیقي تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقي له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه بسو چې د ویدی او اوستایی سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی. رنگ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقي آلات لري، نو له همدې امله سیمه ییز موسیقي بولو. خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډیره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړی وویل
نو داسې په موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیا ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلی، چمبه، زیربغلی، دول، دولکی، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمال دي. دای وای چې د سیمه ایز موسیقي سندري په تدریجي ډول له یو څخه وبلته پاتې شوې دي. لوګرایا بلګه داسې وړاندې کوي.
نن می بیا جنا پرزان راځي چې درګرد جواب نه دی جانان راځي. نن می بیا دغه د استادانو درسې استاد درای ویلی وو، بیا استاد سلام ویلی، بیا زما پلار همیشه ګل لوګرای نمید هغه ویلی وو، هغه وو سره مثلا موږ وایو دا ترجمه دی لوګر ترجمه دی خاص دی لوګر ترجمه دی.
د نوموړي په خبره چې سیمه ایز موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمائندګي کوي. ښاغلی لوګرای وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ایز موسیقي مینوال اوس کم شوی دی.
مخکې چې وو د غوږ مسله وو خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله داسې خلکو په سترګو ویني. خلک بعضې هنرمندان کلب جوړوي، هغه چې خلک ویني بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده.
مینوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې نه ویسته. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وجمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلې. هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلې دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه می ویلی ده چه اغم خدای دیو بخشی کازم شیدهی را تا جوره کرده و کمپوزی را تا کرده و اغمی ویلی ده خو دست طول نور می دست مالی سندری ویلی ده.
اغلی وجمه ده خپلی لمرانه سندری زمزمه کوي او وایی چه ده سیمه ایز موسیقی پا تالونو کیا یاد سندر ویلی ده چه ده سیمه ایز موسیقی او سندرو مخکخ او پخوانی سندر غاری چوک و ریتا وجمه ده غوی باره هم معلومات را کوي.
تا تبا می ویلا چه زغنڈ مندستایم زکلا دبل چایم جاناینا. تا تبا می ویلا چز غوند منډستایم زکلا دبل چایم جاینا. دا مې اولینه پرچا ده چې ما ثبت کړې و او ویلې نو اوس سابقه او بیلتون سیپو خدای دیو بخشی، استاد گلزمان، تلا محمد، نیامت الله، در طول هنرمندان سابقه هنرمندان واس خونام خدا، خدای دی لری، خدای دی نورم زیاد که دیر هنرمندان پیدا سوی دی او خدای دی نورم دیر که.
رباب در سیمیز موسیقی یو دیر مشهوره او مهم آله ده. محمد حسن ربابی سر از مکمکار محبوب شا محبوب مرکه کرده در اوری دلو بلنه درکو.
دخت روح باب.
ولی ورد روح باب بوی؟
روح باب ده روح تازه کوی. دنیا که دری شیونه روح تازه کوی. یو روح باب، یو روح پیا، یو روح غان. رباب خدر موسیقی که رباب پاشا بی.
سنگه دخواه خدر یو نغمه را تبکی غگه اوس؟
بله سای والا نغمه.
رباب مینوال بوی خود د سیمیز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی. د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقی د مینوالو کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي.
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي. لدا چې اوس دلته په د ژوند په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي، نو دا هم یو برخه د موسیقی مینه پدې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې نوې په نوې انداز سندرې په نوې ډول موسیقي واوري. پخوا که څه هم ډېره قوي وه، نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه، نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریک موسیقي باندې خپل ولسي موسیقي باندې خپل مینه شوق خړوبه وو. ځوانان به ورته راټول په یو حجره او دیره کې منګی او رباب او سیتار به وو، نو دا پر مختلف وسایل نه وو. اوس موبایلونه پیدا شوي، کمپیوټر، نور وسایل دي، نور خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوي دي. اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې، بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده. نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي هغه بازار کم شوی دی.
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ایز موسیقي پر کمرنګۍ او د مینوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی.
دې علتونه زیات دي. یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه دوی کار کولو، هغه دوی مجبور دي ته چې دوی غرب مهاجرتونه وکړي، فقط کې ته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل، او دوی خپله موسیقي پخواني موسیقي ورو ورو یعنې د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکړله. اکثره کسان دغه سره د پخواني موسیقي سره مینه لري، ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنی هنرمندان ته مساعده چې دوی بیرته کوم کسان چې وغو یعنی یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي، او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي په افغانستان کې مروجه و دوی سره ناشنا دي.
اوریدونکو، محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ایز موسیقي سره علاقه نه لري. لامل به یې له هغه واورو.
زما چې دا محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي خوښېږي، او دا نور موسیقي چې ده دا ډېره خوښېږي مې، او خوږه هم باندې لګېږي او د هغې نه خوند هم اخلم. او بل د محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې ده د هغه په ودونه کې او په دې نور کې خلک ډېره خوښوي، او په ودونه کې هم ډېره د نور موسیقي وي او خلک ورته ښه نڅاوې هم کوي. او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاو هم راوتلي دي.
سیمه ایز موسیقی او دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یو ځانګړی برخه جوړوي، نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي، د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې پاړه وایي.
د لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت ته چې هغوی دغه فنکاران د موسیقۍ دوی وروزي دوی تشویق کړي، دوی د امکاناتو ته برابر کړي چې دغه موسیقي وپایي. که وینه پایي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي بل منځ باندې دوی دا غږونه پکې ثبت شي، کیسټې جوړ شي، ورنه نشر شي، هغه په بلې ډول باندې وساتل شي. محلي نه څوک نه خپره، ځکه چې زیاتره دغه میډیا او مطبوعات د ځوانانو دي. ځوانانو لپاره نو میډیا همدغه د ځوانانو جذبولو لپاره موسیقي خپره شي، ځوانان یې خوښوي. نو ملي تلویزیون او رادیو کومه بعض بعض خبرونه بلري د پخواني سندر لپاره، د ولسي سندر لپاره. نو دغه مطبوعات ټول همدغه نوې موسیقي خپروي، زړه موسیقي څوک نه خپروي. کم یو نیم کله کله یو رسنۍ خپروي، هم داسې یو کېدای شي د شپې داسې یو وخت کې چې زیاتره څوک ویښ نه وي او نه اوري، که نه داسې وخت کې نور سندره نشریږي، نور زیاتره همدا نوې اوسنۍ سندرې نشریږي.
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی. دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
مخکې ما درته وویل چې فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد بیرته ژوندی شي.
رنو اوریدونکو، هغه شعر وایي چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندرې، منم چې رانه لاړې سبا بیا راځي سندرې. سیمه ایز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللې، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې باسلی، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښی، حتی تر دې چې د دغې موسیقۍ ستونی هم ټپ کړی و. زموږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.